ますが、あらためラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د سهارنې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د لسو هیوادونو استازو چې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ د مشورتي غونډې په اووم پړاو کې ګډون کړی و، په ګډه اعلامیه کې د یوه باثباته او خپلواک افغانستان ملاتړ څرګند کړی او په دغه هیواد یا د هغه په ګاونډیو کې د بهرنیو پوځي اډو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کړی دی. دا ناسته پرون په مسکو کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان جکپوري چارواکي او ځانګړي استازي برخوالو او د بیلاروس استازي د میلمنو په توګه ګډون کړی و. د لومړی ځل و چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی هم په رسمي ډول په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. ګډونوالو څرګنده کړه چې د بهرنیو ځواکونو حضور په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې د منلو نه دی او ټینګار یې وکړ چې دا ډول اقدامات به د سیمې د سولې او ثبات په ګټه نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ځلې ویلي غواړي د افغانستان بګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي، هغه اډه چې په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو ورڅخه ووتل. هندي رسنۍ وایي د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفره وروسته نوي ډیلي ته لاړ شي. د هند د هندو ورځپاڼې پرون سه شنبې د خپل هیواد د باندنیو چارو وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړ چې امیر خان متقی به د پنجشنبې په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ورشي. دا به د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکته رسیدو وروسته هند ته د طالبانو د یوه جکپوري چارواکي لومړنی سفر وي. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د هند په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. د ازبکستان د انرژي وزیر جورابیک میرزا محمدوف ویلي چې د ازبکستان شرکتونو د افغانستان له حکومت د هایدروکاربونی سرچینو د پلټنې او تولید رسمي جوازونه ترلاسه کړي دي. د ازبکستاني رسنیو د پرونی راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې د ازبکستان دولتي تلویزیون ته وکړې. د میرزا محمدوف په وینا افغان چارواکو ازبک شرکتونو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې د تیلو او ګازو د زیرمو پلټنه او استخراج پیل کړي. د دې په وینا دا کار د سپتمبر په نیمایي کې د توتی میدان د ګازو په حوزه کې چې د جوزجان ولایت په شمال کې موقعیت لري له ازبک شرکت ایرل کام سره د 15 کلن قرارداد پر اساس پیل شوی دی. میرزا محمدوف زیاته کړه دا به لومړی پړاوي او د پایلو له مخې به دوی همکاري نورو ځایونو ته وغځوي. د سوریې حکومت له کورد ځواکونو سره د پراخ اوربند اعلان وکړ. د سوریې حکومت دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دغه هیواد دفاع وزیر مرحف ابو قصره د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدی سره وکتل. دوی د حلب په شمالي ښار کې له خونړیو نشتو وروسته سره ولیدل. د سوریې چارواکي چې تیر کال د بشار اسد تر پرزیدو وروسته واک ترلاسه کړی د یو غیر متمرکز حکومت د جوړولو او د زیاتې کورواکۍ د ترلاسه کولو په اړه د کردانو غوښتنې رد کړې دي. دا مسأله د کردانو له کورواکۍ ادارې سره چې د سوریې شمالي او شمال ختیځې برخې کنټرولوي د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شي او د دواړو لورو ترمنځ اختلافونو د مارچ 13 نیټې تړون چې موخه یې د سوریې له دولتي جوړښت سره د کردانو د ملکی او پوځي بنسټونو یو ځای کول دي پلي کېدل ځنډولې دي. تاسې زموږ غږ ازادي رادیو اوري. په کندهار کې یو وار بیا انټرنیټ په ځینو ځایونو کې پرچار شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وای داعش او نورو ترهګرو ډلو له افغانستان د باندې مرکزونه جوړ کړي.
زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د داعش او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې شدید خوارځواکي او د ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. د افغانستان د هندبال یو لوبغاړی چې اوس د مالدیپ لوبغاړی او روزون کې دی وایي د پکتیا بنوال وایي سږ کال یې د مڼو حاصل شو خو بازار یې خراب.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د سه شنبه له ماښام راهیسې په دې ولایت کې د نوري فایبر انټرنیټ په خدمتونو کې ستونزه رامنځته شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل ډیری کورونه او شرکتونه وای فای ته لاسرسی نه لري. د کندهار د نوري فایبر انټرنیټ د بندېدو علت تر اوسه نه دی څرګند. د طالبانو حکومت د مخابراتو وزارت او ځایي مسؤلانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د سه شنبه د ورځې له ماښام د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې د دې ولایت نوري فایبر له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. دوی وایي چې د کورونو او تجارتي شرکتونو وای فای بند شوی او لا هم د ستونزې له امله نه دی څرګند. د کندهار ښار یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ده د تجارتي شرکت وای فای انټرنیټ بند شوی دی.
هو وای فای کار نه کوي، له ماښام راهیسې داسې دی. معلومه نه ده چې تر څه وخت به قطع وي.
له دې مخکې د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه د کندوز ولایت نوري فایبر انټرنیټ هم پرې شوی و، خو د سه شنبه په ورځ بیرته وصل شو. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د طالبانو حکومت د 8 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو. د هرات یو اوسیدونکي بهار نیل ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د نوري فایبر انټرنیټ د بندېدو له خبرو وروسته اندېښنه لري چې ښایي دا حالت یو ځل بیا په ټول هیواد کې تکرار شي. هغې وویل
همه نگرانیم، همه تشویش داریم،
ټول اندېښمن یو، ځکه د خلکو ژوند اوس ډېر له انټرنیټ سره تړلی دی. د ژوند هره برخه ورسره تړلې ده، له کاره وظیفې نیولې تر زده کړو پورې چې اوس هم بندې دي. خو نجونې هڅه کوي چې آنلاین زده کړې وکړي. که انټرنیټ بند شي دا به د دوی لپاره ډېر ستونزمن او دردونکی حالت وي. هیله ده دا حالت تکرار نه شي او د دې مخه ونیول شي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتو ټول خدمتونه بند کړي وو، چې دا کار د خلکو مدني فعالانو او نړیوالو ادارو له سختو غبرګونونو سره مخ شو. د بخښنې نړیوال سازمان د انټرنیټ بندېدل په افغانستان کې ناسم اقدام او د نړیوالو معیارونو خلاف وبللو او وی ویل چې دا پریکړه د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز لري. یو شمېر افغانانو هم مخکې ویلي وو چې د انټرنیټ د 2 ورځو بندېدو پر مهال د دوی کارونو، آنلاین زده کړې او تجارتي فعالیتونو سخت زیانمن شوي دي. دغه شان د اسارو راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وې. طالبانو سمو د مخکې د لسو څخه په ډېرو ولایتونو کې په تدریجي ډول د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی و او وروسته یې د ټول هیواد په کچه د انټرنیټ او مخابراتو خدمتونه د 2 ورځو لپاره بند کړل. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی، خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت ورنه کړ. د بشري حقوقو د تر سازمان د ښځو د چارو څېړونکي سهار فطرت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په خلکو انټرنیټ بندول د پټ کار د بشري حقوقو سرغړونې او د خلکو د غږ د ځپلو ته لاره هواروي. هغې ټینګار کړی و چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه کولی شي په ډیپلوماتیکو فشارونو، له رسنیو او خپلواکو مدني بنسټونو د ملاتړ او صبر کونې د نړیوالو میکانیزمونو له لارې ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان بیا ورته اقدام ونه کړي او که ویې کړ مسؤول کسان یې باید ځواب ویلو ته اړ کړل شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته
د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي ځینې لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمې ته د خطر په توګه وښیي. نوموړي د مسکو فارمټ ناستې ګډونوالو ته په وینا کې ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ ډول بهرني ترهګر نشته او په وینا یې له ناامنۍ ځورېدونکي هیوادونه دي په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپله ترسره کړي. د مسکو فارمټ ومه ناسته پرون د اکتوبر په اومه دایره شو. امیر خان متقی له ناستې وروسته رسنیو ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یوه اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د مسکو فرمټ د ومې ناستې ګډونوالو ته په وینا کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو ویې ویل یو شمیر لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمې ته د خطر په توګه معرفي کړي. امیر خان متقی په خپلې وینا کې چې ویډیو بڼه سه شنبه د اکتوبر ومه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په خپل یوټیوب خپره کړي، په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونو ته په اشاره وویل، اوس مهال په دې هیواد کې هیڅ بهرنۍ ترهګر ډله چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان خاوره استعمال کړي نشته او په خبره یې له نامنۍ ځورېدونکو هیوادونو دی په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپله ترسره کړي.
زه په ډېر تعصب سره وایم چې ځینې لوري فعاله هڅه کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې د راغلي آرامۍ او امنیت د ستایلو پر ځای افغانستان سیمې ته د خطر په حیث معرفي کړي. زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عایشه او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي چې د افغانستان حکومت ته د نگرانۍ او تشویش وړ دي.
نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د نشه یي موادو کر او قاچاق صفر ته نږدې شوی، خو په خبرې په نورو هیوادونو کې چې هغه نوم وانخیست د نشه یي توکو تولید او قاچاق زیات شوی دی. امیر خان متقی د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د خپلواکۍ څېړنې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی او ویلي و چې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوال فعال مرکزونه موجود دي او په دې مرکزونو کې دوی ته روزنه ورکول کیږي، خو پاکستان دغه ادعا رد کړې دي. د مسکو فرمټ ومه ناسته چې نن د اکتوبر ومه ترسره شوه، ښاغلي متقی له ناستې وروسته رسنیو ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغه ناستې په پرانستون کې وینا کې وویل چې مسکو ته د افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې د درېیمو هیوادونو پوځي تاسیسات په هیڅ دلیل د منلو وړ نه دي.
موږ په هیڅ صورت یو بار بیا په افغانستان او د ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې د درېیمو هیوادونو پوځي تاسیسات د منلو نه دي. هغه هیوادونه هغه که په هر بهانه وي بهرني پوځي حضور کولای شي د سیمې د بې ثباتۍ او نویو جګړو لامل شي. افغانستان تاریخ له بهرني پوځي حضور ډک دی او له تیرو تجربو باید هر څه زده کړي.
دا خبرداري په داس حال کې ده چې پوروسیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په وار وار په افغانستان کې د باګرام هوایي اډې په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نو موري آن خبرداري ورکړي چې ک طالبان د غاډه امریکا ته ورنکړي نو بدې پیښې برامنځته شي. خو د بدو پیښو په اړه یې سندي ویلي، د طالبانو حکومت په باګرام کې هر ډول بهرنۍ پوځي حضور رد کړی. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غراز وویل داسې خپلواک او باثبات افغانستان غواړي چې له خپل ګاونډي هیوادونو سره په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. نو موري پر لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې له افغانستان سره د دښمنانه سیاست لامل دا هیواد له ستونزو سره مخ کړي. د کوربا روسیې ترڅنګ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان ځانګړو استازو او لوړپوړو چارواکو په دې ناسته کې برخه اخیستي. روسیې رسنۍ ویلي د دې ناستې ګډونوال به د افغانستان په سیاسي، اقتصادي وضعیت او د غراز د ترهګرۍ او مخدره موادو سره د مبارزې په لارو چارو بحث وکړي. د مسکو فرمټ ومه ناسته داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په اړه له دې وړاندې اندېښنې ښودل شوي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون روسیې او پاکستان په وار په افغانستان کې د داعش په ګډون د ټي ټي پی او بیلابیلو ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه ښودلې، خو طالبانو په دې هیواد کې د هر ډول بهرنیو ترهګرو موجودیت رد کړی. مسکو فرمټ د افغانستان په اړه د روسیې په مشرۍ د سیمه ییزو هیوادونو ناسته د چشپګمه هغه تیر کال د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوې وه. دا فرمټ په 2014 دسمبر کې پیل شو، که څه هم په لومړیو کې د غړو شمیر کم و، خو په وروستیو کې د غړو شمیر په تدریجي ډول یولس هیوادونو ته لوړ شوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. سلیریش تاسو ته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی خبرداري ورکوي چې افغانستان له شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې له زیاتوالي سره مخامخ دی. د ادارې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تغذیې د سلګونو مرکزونو بندېدا د بحران لا پسې زیاتوي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خوارځواکۍ او د خوړو د خوندیتوب د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې هیواد کې خوارځواکۍ او د خوړو نامنۍ بحران په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ د اکتوبر شپږمه په یو راپور کې ویلي په بشري مرستو کې چټک کمښت او د تغذیې د سلګونو مرکزونو تړل کېدو افغانستان د شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړی. په راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیې 298 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2024 کال په پرتله د تغذیې د ګرځنده ټیمونو په شمیر کې 45% کموالی راغلی. ډبلیو ایف پی ویلي په ژوند ژغورونکو خدمتونو کې سخت کمښت په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې د تغذیوي پروګرامونو پوښښ محدود کړي. په راپور کې راغلي دي چې په دې ولایتونو کې د تغذیې د 13 مرکزونو د تړلو لامل له 1,000 ډیر خلک چې لږ تر لږه 2,000 ماشومان د درملنې تاله لاسرسي محروم شوي دي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې د خوړو نامنی او د تغذیه بحران په چټکۍ سره مخ په پراخېدو دی او د بشري مرستو کمښت یو لوی عامل دی. د ډبلیو ایف پی د ارزونو لمخې تمه کېده چې د روان 2025 کال په لومړیو کې په بیړنیو مرستو ته د اړتیا لرونکو کسانو شمیر له 6.2 میلیون څخه 15.9 میلیون ته راټیټ شو، خو د افغانستان د 3 ولایتونو له ډلې په 19 ولایتونو کې سختې وچکالۍ وضعیت نازک کړی. ډبلیو ایف پی ویلي په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او محرومیت له امله د خوړو په نامنۍ کې 26% زیاتوالی راغلی او ډېری کورنۍ یوازې په وچه ډوډۍ او چایو ژوند کوي. د ادارې ټینګار کړی چې له بیړني تمویل پرته به افغانستان د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینو له زیاتوالي سره مخ شي. په راپور کې راغلي چې د بودیجې کمښت او د فقر زیاتېدو په افغانستان کې د ماشومانو کار له وخت مخکې ودونه، د ماشومانو پلورل او آن د بېوزله کورنیو ترمنځ د بدن د غړو د پلورلو په څیر پېښې عادي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. د پلازمینې کابل د 22مې ناحیې اوسیدونکي 22 کلن رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې دومره خراب دی چې څو ځله یې د خپل بدن د ځینو غړو د پلور فکر کړی. د کابل پاتمه ناحیه کې میش کشمیر خان چې 14 کسیزه کورنۍ لري هم ورته ستونزه بیانوي.
موږ د پاکستان راغلي ډېر زیات مشکلات مخ یو، بچانو واړه دي، دواړه سار زی تر 2 بجو پورې کار کوي، ان کوټ څنګه پورې زی کار ته نه ونه کبار راټولای او بچانو دوه دانی نور دي، یو 3 کلن یو 5 کلن ده، د سخت کمزوري سره مخ شو، د دې لپاره خواړه ورته نه رسیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف ازادي راډیو سره په یو مرکه کې خبرداري ورکړې وه چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي وو چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې د اجرایي فرمان په ترڅ کې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د 9 ورځو لپاره وځنډولې او ویل چې دغه مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دغه مرستو کموالی د افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ روغتیایي برخه ډېره زیانمنه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا مخکې ویلي چې د مرستو د کمښت له امله به د روان کال تر پایه په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پکتیا بڼوال وایي چې سږکال د مڼو حاصلات او کیفیت دواړه ښه دي، خو قیمتونه د نورو کلونو په شان ټیټ دي او دوی ته پکې د پام وړ ګټه نه پاتې کیږي. دوی له اړوندو ادارو او پانګوالو غواړي چې په پکتیا کې سړی خوري او د مڼو او نورو تازه میوو د پروسس فابریکې جوړ کړي ترڅو جوس یې تولید شي. له بلې خوا د کرنې ځایي مسؤلان بیا وایي چې د سړو خونو د جوړولو په برخه کې څه ناڅه کار شوی او د صادراتو لپاره د پاکستان لارې خلاصې شوې دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیا بڼوال وایي سږ کال یې مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ یې هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او به یې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمدزي مشال راډیو ته وویل
نو د مڼو حاصلات چې دي سږ کال یې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو. نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سږ کال یې په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو وارد خرڅانو لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوې خوایبه یې ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغي نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور داسې جوړ شي، د خلک دي مڼې دي بعضې نور سبزیجات دي د خرابېږي، سرخانی ورته جوړ شي خلک په کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته دسې جوړې نو سبزي ډېر خرابېږي.
والا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سې مخصوص سرخانی موږ جوړ کړي، او چې دغه موږ دا میوه یا واغه مڼه هر شی سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کړو، نو د بزګران د دکانان دغه به هم ډېر خوشحاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچیرې د دې ولایت تازه میوې د اوږده وخت لپاره وساتل شي یو شمېر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخته ډیر کاري فرصتونه برابر شي، او بل به په بازار اغیز هم اوږدمهاله وي. د پکتیا اوسیدونکو هنریارو ویل
پکتیا مڼې سې دي لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم ته خوند او رنګ لري او بهترینې مڼې دي، او له مسؤولو چارواکو مهیله ده چې دوی ته لکه څومره زحمت چې دوی بسلی ده یغمره امکاناتو ته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته فرکي، نو دا به حاصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له مخکې د کرنیزو محصولاتو د تولید د ښه کېدو او ډېرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړې او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل موږ سې څومره زیات ده همدا رقم د دې ګاونډي هېوادونو ته هم صادرېږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په ښه بیه باندې بزګر نه په ښه بیه باندې اخلي او خارج ته ټول صادرېږي.
که څه هم د افغانستان په ډېرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډېر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمېرل کېږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادرېږي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د هندبال لوبډلې یو لوبغاړی د مالدیب د هندبال ملي لوبډلې د روسونکو په توګه ګمارل شوی دی. نه ویشت کلن ذبیح الله اسلامیار چې پخوا د لغمان ولایت د هندبال روزونکی او د افغانستان د هندبال ملي لوبډلې لوبغاړی و، له آزادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ورزشي لوبغاړو له بد وضعیت شکایت وکړ او ویل چې هیله لري د افغان ورزشکارانو ملاتړ وشي. له هغه سره زموږ همکارې مرکه کړې او د مرکې په سر کې له ښاغلي اسلامیار څخه د ده د فعالیتونو په اړه پوښتلې دي.
افغانستان
کے پرتود تحول سرا ورزش زر کی صفر سو دا ملامتی دے نشتون دی بودجه دی خراب اقتصاد دی افغانستان دی غیل پر نتابن مسلای با دی خپل زون لپر سیسم قربانیان دی ورزش لپر ورکری دی غیل قربانیان برتر لسرولن لپر او دی خزون برابرولو او دی ورزش دی دم ورکول لپر مدیگور سیسرای هجرت که نوزا دیر یو خب بلان سر او دیر ترتیب سر زوستین مالکیف که ما او دزده کوبشیم
سمرا مدد که گیستاس و افغانستان نراوتلی ای چکل افغانستان کې وای الته موکلت سپورت کوي اول د غیر ځای وضعیت را ته تشریح کوي او بیا وروسته دا هم راته وایي چې مالدیف ته آیا کومه ځانګړې پروسه وه تاسو اپلای وکوه څنګه راغلی او اوس د کوچ پیس باندې هلته فعالیت کوي کار کوي
تحولات راغلې سنی وایي لوبغاړي دې مونږ لاړل قاچاق لارو په ډېر سختو شرایطو باندې لاړل خارج ته هلته یا اوس کاریګري کوي یا بلکې زه هر چا ته وایي چې زه یو ملي ټیمان بلر یم او زه یو نماینده وم د افغانستان ما دومره سفرونه درلودل نو هغوی راته وایي چې ته تیوهر بلر وې که ته ارزښت درلودی خپل وطن ته به دې ارزښت درلودی دا ډېره دردناک ده مالدیف مملکت ګرچې ما په افغانستان کې 2021 کال نه بعد له دې چې تحول راغی زه پوه شوم اوس نور سطحه دې ورزشکار باندې ما ته کومه سهمیه نه راکول کېږي په دې خاطر چې کوم سفر نه یې د یو ورزشکار لپاره بهترین امتیاز بهترین افتخار د هغې سفر دی که چیرې سفر ورته برابر نه سي نو تابن نو ورزشکار مایوسه کېږي او امید له خپل له لاسه ورکوي نو ما کوچنګ ته مخه کړه مربیګیري ته چې زه لغمان کښې کوچنګ مربیګیري مې وکړه دا مالدیف نه وی او نه وی تشکیل کې مو په آسیایي لوبو کښې سه کالو په عمر کښې نو ما یو اپلای وکړه هغوی ویلې زمونږ څه وخت به تاسو ته یو لینک درلیږو نو په هغې لینک کښې تقریبا بغیر له ما نه هم ډېر آسیایي ممالکو نه خلک اپلای کړې وه مګم کومه برنامه چې ما جوړه کړې وه چې زه غواړم په یو کال یا دوه کاله کښې زه مالدیف ټیم ته په دغه برنامه باندې تمرین ورکړم او دغې ساعت ته یې ته رسول غواړم دوی د برنامه د ما خوښه شوله اول شارت لیست شولم شارت لیست نه بعد په درېو نفره کښې راغلم په درېو نفره کښې بهترینه برنامه د ما وه چې ټول کار یې د ما مخ ته ویوړه کښې ویزه وه کښې ټکټ وکړې هر شی براله وایي دې ټول شانه ده حد اقل ما افغانستان ما ته دومره عزت را نه کړ چې زه په اوله ورځ چې په کومه ورځ د ما پروازو له کابل نه تر مالدیف دوبۍ دوبۍ نه مالدیف ته د ما یو ټکټ وسوځې ته په دې خاطر چې ټول دغه ویلې چې مجرزان ته په سختي اجازه ورکړي له افغانستان وځي نو دا ډېر بد شرایط وه الحمدلله اوس خوشحاله یم له خدای نه ډېر شکر ګزاره یم خدای دې افغانستان دې چې ته ورسوي چې زه لاړ شم همدا خدمت افغانستان ته وکړم او خپل هربال ته وکړم او خپل ملت ته وکړم د ما تقریبا داسې یو 15-20 کېږي چې زه راغلی یم دلته او په تمریناتو بوخت یم
تاسو غوښتنه د هغو ورزشکارانو دپاره چې دا اوس په افغانستان کښې دي یا شاید د تاسو په شان باندې حداقل هغوی ته داسې چانس او فرصت برابر نه سي او حداقل خپلو هیلو ته هڅې وکوي د هغو دپاره د تاسو غوښتنه په داخل د افغانستان کښې څه ده
دولت نه مې دا هیله ده دا مې خواهش ده په حیث یو ورزشکار په حیث یو ورزشکار سي اوس مجبوره دی د خپلو نه تېر سي او پردیو ته خدمت وکړي نو هیله مې ده چې ورزشکارانو لاس ونیسي ورزشکارانو سره کومک وکړي ورزشکارانو سره د دولت نه بودیجه را واخلي سفرونه ورته برابر کړي کمپونه ورته ونیسي لکه مالدیف چې زه دلته مربي نیولی تاسې د یو بل مملکت ده که چېرې امکان لري وغواړي مربي تر څو دولت او ورزش مخ ته لاړ سي او که داسې روان دي ډېر زر به
د افغانستان د هندبال پخوانی لوبغاړی او اوس د مالدیپ د هندبال د ملي لوبډلې روزونکی ذبیح الله اسلامیارو د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسانان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي د دې موضوع تفصیل له احمد شیبر واوري
د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو مهالویش لري په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي دوه امریکایان او یو کاناډایی دا به له څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې ښکته نه شي ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي ولسمشر ترامپ د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت په پیل کړي، او هیله یې لرله چې ناساپه بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحد ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکی شا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
آزادی ملما دیکھ پر ونی تمو زنوری اسنوری هر کلای کوم. نن مو داس یو څوک ملما دی چې ډیر عمر په سوداګری کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډیر پنګونه کړی او ډیر وختونه هم د دې سکتور یو لمسؤلینو پات شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړی ذکر کړی د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په خپله ځان را وپېژنی محمد یونس مومند څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو ته خپلې نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمه نایه کې په 1905 کال کې زیږیدلی دی. ابتدایي زده کړې مې لومړی په فاضل کندهاري ښوونځي کې او وروسته درې بیا په زرغونه ابتدایي کې درته مسیم په پیړه تم وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه بیا د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او بیا وروسته درغه وروسته د بیرن لیسې څخه په پاریغه سوای ما البته د سی وی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سی وی امتحان ورکړی دی د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاریغه سوای. 1965 کال کې زه پیارالم د جلال آباد پوهنتون ته د زراعت پوهنځي د اقتصادي پلان ګزاري څنګه ته کامیاب سوای ما، او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و هلته چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. هغه وروسته بیا وروسته د کندهار په اوتاک تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه. په 1985 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې. وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت یا هلته په کندهار کې زما نور محترمان چې هغه هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي. او بیا وروسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د فامیلی هغه په تل بیگراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوي. موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیاتلایم او خپل کارونو مو د هغه د اسکاپ کومش ویلیدی او زحمتونو مخشل دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
ورسره بل زین نورې پختنې هم وکم په دغه وست تاسو ویل دلته ډېری پختنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونو ورکړو د سوي امتحانونو مو د ثانوي دوره کې ورکړو کڅنګ او د سوي امتحان مو د څه لپاره یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وای د ټولګي نستاسو هغه د ذکر سویه لوړه و
دوه شان چې ډېر ورځ ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کورما د کورنۍ ذکر مسول یاو د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې دیو بخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو په پیژنې هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مچو باندې سکی هغه ماته په کوټ تدریس ته کوم څون دا غوښمه سویا چې و درته زموږ پر سیمپو باندې لښکته نو بیا د دې مشوره دغه چې زبې د سوي امتحان ورکم چې ما د پنځم سیمپ امتحان چان ورکړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم می د سوي امتحان کړی و هم للم دا هم مشتره وو زه په وخت کې په داس مکتب کې به راغلم چې زما د سندر کشر وو زموږ په درغنې کې ټول زموږ هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینر په سم کې او یوازې زو مې چې زما په ټول هم سم کې نو اوس ما ځای غوړي شي دوه ته معلومې هغه هم ډېر په مشهور لایکانې وي خصوصا به چې دا تم سم ته مخ پاره غسي وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنې کې نه یکن چې زموږ یو مدرسې یو وخت ته د غیر کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډېر یو لایق او ډېر شمه ډېر او مرحوم اسامه تن خان هغه څه چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت ته لاندې وبخشي ډېر یو موافقه
یعنی مومن صاحب دغه اندغه لومړنی خوند کې تاسو وی انجونو او الکانو یو ځای از ذکر کولی
تاسو و چې دوه شان و چې څو وخت چې موږ په فضل کندهاري کې او فضل کندهاري کې البته زه تقریبا زما تاغه غالبې چې د دوهم څخه درېم سمپ ته ولاړو په زما دغه و چې البته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې موږ کور وو د فضل کندهاري شون شون دي پر مخه مخ باندې البته موږ کور وو د فضل کندهاري شون دي په داسې کې وکړ چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن د چوک تور ته چې دا شون دي وکړ چې دا یو ډېر مشهور شون دي موږ د دې پر مخ مخ نو موږ هلته شرایط ډیر خراب شول موږ خپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا که ځای دا شوندې چې موږ انتخاب ته هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات ورو ده کې نو بیا دلته دلته موجو
بل تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رشتہ انتخاب کړي وو او هغه نیمګړی پات شو لته الهاتو یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهمه تاسو کې چې د جلال آباد تاغه مشهور جنگ چې په زور لسته او چرل انجر لسته او وشته تکال کې جنگ سو زور ته کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشته د ایډیار نو انده درو د وطن خواته ډیر شي ونالته مشته په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښوله زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما تر وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سب لګې مریض دی الله پاک دې یاد ورکړي چې په خا د خوست والی چې هغه هم هلته زموږ سره په هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ مش د سوشالټی د جنگونو پیښوله نو کورنۍ ماته دا غره کړې ولاره پیښور ته د پیښور ته خاطر خبرې ته مش کوټ ترالم او د کوټ تلات په کندهار سره مچون دا جنگونه هم ته ډیر سول او کومج نسو کولای چې حالت به نو د فامیل رته دا و چې درځي چې تاسو د کړی کې خپل نه خط خپل مکرې شي پیښ نشي نو به په کندهار ته راغلم
بیا څه و شو چې
د زراعت سره زما علاقه نه و د درس سره زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دا وخت کې زما ته یو څه دغه سو مشکلات و اولین چې ما انتخاب کړی زما درس په زراعت کې شنه کړو بیا می ټیپ شنه کړو ما به دا اول ټیپ شنه کړو بیا می زراعت شنه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې کافي نمرې کافي نمرې تر لاسه
bale bale مو مس کراشو خصوصي ژوند ته نتم متهلې یاست څو اولادونه لري
د خپل تعالی الحمدلله شکر ته اولادونه ست که اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
که ماشاء الله ډیر د سکم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل لګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشاءالله دلته داسې دی چې دا زما پلار دی خو یو شی هغه ویلی وایي اولاد ته وایي چې دا کار وکړه هغه ودرې ودرېږم یو وایي دا د سمه د کوم یو بل ته چې وایي چې دا کار وکړه هغه چاته ولاړ شي. نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دغه ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې هم کوشش وي د درس ته ډېر توجه کوي. یعنې زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټوله ماشاءالله په ښه تدریس کوي. حتی زما تقریبا مشر لمسی چې دی هغه تقریبا دغه اوس هم درې سپارې څلور سپارې د قرآن شریف حافظان دي. او موږ یو کورنۍ چې ده خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو چې دا موږ داسې فرق هم نه کوو که د دې اولادونه که زموږ اولادونه یعنې څوک انشاءالله شکر وي الحمدلله اوس فرق هم نه شو کولی او ګرده داسې په یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي. زما وراراګان کې دي که درته وایم چې زما وراراګان زما تر زامنو هم زما ډېر عزت کوي او زما زامن تر ما د خپل ورونو عزت کوي. نو دا د الله پاک په موږ باندې یو ډېر لوی احسان شوی دی د خدای تعالی یو ډېر لوی فضل دی.
دا ډېر ښه خبره ده. تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل ک لږ وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کې مو رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کړه شو د خصوصي سکتور. معمولا خصوصي سکتور نوم خلق ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپا جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور تو یا پرایویټ سکتور تو ته وایي خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یې په فابریکا و دا چې په حکومتي بخش بل کې دی. خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک یې کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه ګذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کېږي یا پرایویټ سکتور چې ورته ویل کېږي. هغه دغه چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غښتلی دي او هم یې کارونه پر مخ روان دي. په توګه مثال که زه تاسو ته یو مثال درکړم مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت. اریانا هم شرکت په افغانستان کې تقریبا ډېر اوږده سابقه لري ولی د کامیا شرکت هم سابقه لري ډېر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي. په توګه مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازی تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کوي. او زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې ده هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي. زما بل ورور چې دی هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زما حاجي صاحب یوسف مومن صاحب چې دی هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کوي په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي. دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د په شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن د لپاره د خلکو د لپاره د دې خصوصي سکتور ورته
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی؟
تاسو به تر معلومه د څو وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالی موږ تاسو ګورو چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطو د ټولو خلکو خصوصي سکتور وت باندې دی چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې ترن جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 5000 کنټینر زموږ پاتو د یاد جوړنی چې زموږ سره زموږ ترانه هم کارن لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب دا ټول موږ ګټه وجوړې دلو د خصوصي سکتور مشران چې ودارال لاړل موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندر آباد کې ټول خپل وطن تر شروع سوله ده د فنو سره مشکلې غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر کې تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و. یعنی دا هغه رهبری د خصوصي سکتور و چې دا په دې وتوانېدي چې باید پورته شي. دا قضات هم غذایي مواد په ټول افغانستان کې غذایي مواد ګرچې حکومت په هغه وخت کې په خپلو امنیتي کارو اخته او په کاروبار او په دې شانو اخته ولې خصوصي په دې وتوانېدي چې په وطن کې په اصطلاح د غذایي موادو قلت رانیسي او خلکو ته د خلکو په هره ولسوالۍ کې په هر ځای کې رسي. بل په ګیان کې چې زلزله وسوله زما په یاد دي زه جناب ساتي صاحب زما ملګری دي موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي څوارلس ساعت پات یا شپاره ساعت پات موږ ګیان ته ورسېدلو. اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو. هلته مو خدمات وړاندې کړل خلکو ته خیمې پیسې د لایفسټایل شرکت په خاطر خدمت نورو د مومن ګروپ په کندهار د ژوند د ټول افغانستان تجارانو ته ودانګل کومک یو کې دغه اوس په کونړ کې زلزله وسوله. یعنې زه یقین ته وایم چې په دې کې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي. یعنې دا د خصوصي سکتور رول دی. خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمینه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوری نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمینه برابره وه. تقریبا په افغانستان کې راوټو کې خصوصي سکتور او ډېره وده وکړه. فکر کوئ چې په افغانستان کې دغه د تیر جمهوری نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت دقت وي. د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې وي او دا چې په لاندې کچه د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال مثلا د اوسپنې په باره کې زړې اوسپنې باید د افغانستان څخه بندې وي چې د وخت جمهور رئیس دغه هم چې هېڅ ځله اوسپنه به ولي تطبیق یې ډېر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو او هر اوس په سوو کنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $50 په یونین سل ډالر تللې موږ ته د سیس په باندې تللې په $200 یا په $400 چې دا کار په چیرې څلور کال کې د هغه پایې پر بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم حجم الله برادر خپل هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا باید نورې ولاړې نشي او بندې سولې دا غو رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا څلوېښت فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ته ولې اوس تقریبا خصوصي کور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي. تقریبا افغانستان په تېرو کلمو کې خود کفایي ته د رسېدو په حال کې.
یعنی یو فڅ فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه تزړه نه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخ یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیر بیا سوداګری په برخه کې نخلولو یو ښه میکانیزم دی.
وختم چې د افغانستان په سکتور چې دی دا یو بپرس خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو ته په ځغرد وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړي خارجان خصوصا په افغانستان کې کته څو ګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي. د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم په اصطلاح ضرورت لري چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. که چیرې تعاملات تر دې مخکې راشي موږ به هم په صادراتو کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 850 میلیون ډالر صادرات او وروسته 1 میلیارډ ته ورسېدل بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجارت او کوشش په نشته کې درنو همکارانو د کوشش په نشته کې موږ وکولای شو خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډېر مهم مسله په دې کې مهم رول لري. امنیت هم مهم رول لوبوي. کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکله چې کوم څه وي دا هم ډېر مهم رول لوبوي. ولی بره علاوه شته د جهانیانو څخه موږ ګیله ده د کوکنار او د بجیس په باره کې د اوس په د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته نه کوي. بله د شفافیت مسلې ته راځو. کراش دې خبره ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي کدي ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ چې شې ده اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالوي؟ دا فکر نه کوي چې دا لوی یو لوی خنډ دی او ځین نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي.
حقیقت تاسو به رمز نه جناب نوري سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه نقطه ده. ولې بیا هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشر یا نمینی اکسچنج فور ټول مشران دا وکولې سوې چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټي شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسیو کې سي یا د افغانستان توس اوس په نړۍ څو د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. تاسو ګورئ یو چا په پای کې تلویر در ډالر دلو دی او د تمیشې توا سره خپل ډیر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړل هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته وزاور خپل اوس هغه دی چې ګولې په اوسنی شرایط کې د فکر وکړم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نکو د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه ګزاران په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې موږ ته کم مشکلات لمن دولت دا به وکولی شي کدا مشکلات لمن دولت کې چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو پر عدد وکولی شي چې ته سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خواندنه یو بیلګه هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ویل چې مثلا په تر رسوایی باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بیا کم دی. څلکا له بیچ برته اعتماد کې دا به برته منځ نه راځي. غږ مشته چې امیانه متان دی وی دی کې بي اعتماد دي څلکا د دغه با اعتماد د لاس سره یو کې مشکل پدې کې دی چې ذکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس ور کې او کوشش پدې کې خپل وطن په پادې کې څنګه کم رول وړ وي. تاسو سوال مې سره تاسو کوم بر سوال او چې تاسو وسته خصوصي سکتور د فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لار مصرف کیږي. یعنې دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب قیدامه سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ نو کولای شو چې خلک رااله موږ ته تاسو باور وکړي خلک راره ول موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضر یو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډیره مېړانه سره دی ګوري په افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدامه تقریبا مشتو وارد دل دی چالت په خپل پدای اخ کی روش تل ورن تل ګور دی د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډیری غوزی وي د یو لرګی کی څنګه نو په دې خاطر په د ډیری لرګی دی یو غوزی کی. یعنی دا څومره چکا وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتې په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې د صحیح محصول ورکوم. یم ته دا چې خلک راول چې په کوم محصول به مشکلات کې درلودم غوښ پر محصول ورکی پر مالیا ورکی په دې خاطر چې ما په وطن باندې مصرف شنو ده هغه مهمه خبر دي چې شفافیت
یعنی دغه اعتماد اوس حاصل شوی دی. بله پس سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه تقریبا 14 ساعت رسیدم. اوس کندهار ته سړی کولی شي چې ډېر پیغامه تقریبا په 2 ساعته کې 9 ساعته کې چې ډېر عادي رفتار باندې وکړي رسیدلی شي. دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت یې نور هم پیشرفت کړي. موږ باید شین ولرو، موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په د کابل ښار کې تاسو ګوري ډېر بندي لارې خلاصې دي. ارزو به تاسو چې نورې بندي لارې هم باید خلاصې شي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېر پر مخ لاړ شي. چې د افغانستان خلک تو سلويش کال جنگ تیر کړی دي. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کې کتاب یې په شته ډول جوړ شي. خلک باید دلته تفریح وکړي. نور نور دا سی ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نو په لکه دغه په لارو کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت شان سنو افغانستان هم قرار قرار خپل مسیر ته کیوی مرچ خپل مشوره ورکو د خصوص تر په افغان مرچ ملي مشوري ورکو خصوصي مشوري نو ورکو او ملي مشوري ورکو چې د افغانستان د ټول عام ولس په ګټه
مننه خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي کرا شو د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوی دی د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده
تاسو به سره مالو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر قشر زموږ محترم خوندې خپل د دې عزت روپ نسید کې هغه د غلوی په وزول مرسته دی په مالداری بوختي په مرغداری بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګوري خدمات دي او اوناس ته بچی ته ټول زموږ خوندې کوي او دا واقعا چې سړی افتخار پکې په داس خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو ګوري ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بیبی خدیجه رضی الله عنها په خپل په تجارت باندې بوخت و او یو تجار و نه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې نور هم تجارت پر مخ لاسي زموږ شته دي په کور کې تقریبا اضافه در 1,000,000 شته یو وطن په غالي کې مصرف دي اضافه تقریبا در 1,000,000 شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښه دي دا ټول بازار ته د شته د چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک ورشې دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خاط تربیه کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزلخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنۍ او پانګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پانګونه کوي که څنګه
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې لته 40 میلیونه نفوس لري کچيري خارجان باندې تل سره مې ویل کې آیا موږ بل اثر ځنه کښینو موږ به کوشش کوو دا د یو مشر عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل څخه باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کوو دا ټول نو موږ به تر څو پرې ماتره وای چې د سالنګ سره کوم څه یا روسیې سره جوړوي یا د امریکا سره جوړوي یا د خارجان سره جوړوي دا خپل د افغانانو نه وشتو او خصوصا په سیکه د خصوصي سکتور باندې چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشر کولای یا د کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې د فار او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدا می سره شریک کړه او ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لار چې وډیر لو لار ودا هم موږ د وکول سي چې په نو موږ په داسې کو افغانستان د رات لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ اړیکه لرو او دنیا زموږ سره اړیکه لري موږ ضرورت لرو چې د دنیا خامواد استعمال کړو دنیا ضرورت لري چې موږ خامواد استعمال کړي د دنیا ټول یو په بل ده افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیونه یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلیونه پاپولیشن جمع چین جمع روسیه دا موږ کولای شو چې وې مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي ولې نسو کې تللې چې یو ټوک یو ماته یو د تجریم او وګورم نو زه به تاسو ته کوم چې د بتای پرځانې سم کزم محرک نسم او لاړ نسم ته په تلاش ونه کوم نو زه نسم کولای نو زه به خپل ځان څنګه درې ځای پر سونو تام مهمه خبره ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا د لپاره باید یو شی وټکو خدای دې هر خارجي چې په پاکستان کې وغړي شي د پاکستان د اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په پاکستان افغانستان سره مې مداري وکي د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شپې ستاره تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګری څخه لری یو چاته چې غوړی نوې سوداګری پایل کړي څه سپارښتنه کوي
سپارښتنه دا چې د فکر کوم چې یو څوک چې غواړي چې نوې سوداګري شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي اول جنا باید مستحکمه کړي تعداد باید مستحکم کړي خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پر یو اصول ډیر استوار دي چې هغه په تجارت په تجارت کرښه وي د کده ان شاء الله رښه وي زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دی د برجستون ټیرو دی هیڅ څوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر شه ټیرو نه دی په دنیا کې ډیر پاپریکې د برجستون ټیرو چې تا خلک غرانی سي چې فاش مې چې د مخه پیسې ورته جمع کوي ول نور تو هغه تا وایي سلسل کانټینر رجل کان چون دې خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تا تا وایي او بل هیڅ څوک په دې باندې دغه کې د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشته کراچي ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریډي باندې شربت خرڅول اوس د کوک نوم په ټول دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ پروتین نه خوري نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر د باور واکړه ولري چې څوک پر هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې ستاسو پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي فکر کوم مختبر سي چې ټول سوداګر ته می هم بیا د تا وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایې څخه دی لږ لږ سرمایه و افغانستان ته د یو غټ سهمي شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی دی ان شاء الله تاسو پر به ورسته شروع کړو یا نورې شمو ته هم ان شاء الله چې هغه به هم د برق په اړه کوي او هم به د لوی مدنو د اختصاص برخه کوي ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ سهمي شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله چې کولای شي چې 2000 ډالر هم ته ولري او هم ته کولای شي سرمایه گذاري وکړي نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اول پر اساساتو کار کوو پر سټیبلیټي پیل سټیبلیټي کار کوو پر ټول شان باندې پر ټول شان پر کو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشوره وکړو ته وکړو چې په افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم شي
ډیر مننه بریلی اوسئ مومن صاحب
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې